سلامونه ستړي مشه د سهار شپک بجې دي تاسو سمخ کلا ساده ای رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څنګه مشروعي د طالبانو لخوا پر خزو جنو لګیدلې محدودیتونه د افغانستان د سولې پرمختګ بهید زیان منوي ولکر ترک پرون پر خپل اکسپانې په ویډیو پیغام کې ویل چې د دې محدودیتونو لکبل خزو جنو عملاً په کورونو کې بنديوانه دي.
Over the past 3 years, the women and girls of Afghanistan
په تیرو دریو کلونو کې افغان خزو او نجونو د خپل بشري حقوقو په برخه کې پراخ سرغړاوني ولیدلې. په ملي کچه فرمانونو او سیمایزو اقداماتو یې د تعلیم او کار حقوقونه محدود کړل او د تاګ راتګ، سولېزو غونډو او د بیان د ازادۍ په برخو کې د دوی حقوقونه ختم کړل.
خغلی ترک زیاتوی چې د طالبانو اقدامات په نړۍ کې ساره نه لري او د حکومت په ملاتړ د جنسیت پر بنسټ له سیستماتیک تعقیب سره انډول بلل کیږي. دی په پای کې وایي چې د طالبانو دا اقدامات په افغانستان کې د سولې او دوامداره پرمختګ لپاره د څو نسلونو په کچه ډېر ناوړه عواقب لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر له دې مخکې هم څو ځلې د طالبانو پر حکومت ورته نیوکې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره پر یو پروګرام کار کوي. د امریکا د سفارت د ماریکو مشر ماریو کریفو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په مناسبت په ویډیو پیغام کې چې پرون د سفارت پر اکسپانې خپور شوی ویلي چې افغان ښځې او نجونې د نړۍ د نورو ښځو په څیر خوندیتوب، امنیت، فرصتونو او د خپل هیواد د راتلونکي په جوړولو کې ونډه غواړي. ښاغلی کریفو وایي چې د یو د امریکا په سفارت کې د نور همکارانو د افغان خوځو نجونو د دې هیلو د ترسره کولو لپاره د یو پروګرام پر جوړولو او عملي کولو کار پیل کړی دی. نوموړي د دې پروګرام نور جزئیات ندی بیان کړي. په بدخشان کې 15 کسان سین ته د یو موټر د غورځېدلو پیښې وروسته تری تم شوې دي. بختر خبرې جانس چې طالبان یې اداره کوي پرون د سیمیزو چارواکو له قوله راپور کړی چې د موټر د بهرک فیض آباد په لر کوکچې سین ته وغورځېد. د خبر لمخې چارواکو موټر له سین څخه راایستلې خو سپرلی یې لا تر اوسه نه ده راکړی. سین رسنیو راپور کړی چې د 15 کسان په اوبو کې ډوب شوي خو د بختر په خبر کې د چارواکو له قوله راغلی دي چې د ورکو کسانو د موندنې لپاره هڅې روانې دي. په افغانستان کې په ترافیکي پیښو کې هر کال په زرګونو کسان مري. ایران او اروپایي قدرتونو په جنیو کې له پرونې غونډې وروسته موافقه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به ډیالوګ ته دوام ورکوي. د ایران او د دریو اروپایي هیوادونو، برېټانیا، فرانسې او جرمني مرکچیانو پرون په جنیو کې په خپله غونډه کې د ایران د مخ پر پراخېدو اټومي پروګرام له روسیې څخه د دې هیواد د پوځي ملاتړ او د منځني ختیځ د کړکیچ په ګډون د بېلابېلو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر کاظم غریب آبادی له غونډې وروسته پر خپلې شبکې ولیکل چې دوی په دې خبرو کې پر دوه اړخیزو اړیکو او وروستیو سیمهییزو نړیوالو پرمختګونو په تیره د اټومي مسایلو د بندیزونو د لرې کیدو پر موضوعاتو تمرکز کړی دی. او اوکراین وایي چې د روسیې په خاوره کې د ننۍ د تیلو زیرمې او د هوایي دفاع رادار سیستم په نښه کړی دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز بیا بیان کې ویلي چې د اطلس په نوم د روسیې د تیلو زیرمې پرون سهار په روستوف سیمه کې ویشتلې ده. د بیان له مخې په دې تاسیساتو کې چې یو ځل پخوا هم په نښه شوی و د پرونۍ حملې په نتیجه کې اورلګیدلی دی. په بیان کې هم دراز یادونه شوې چې په یو بل برید کې د اوکراین په زاپوریژ سیمه کې چې د روسیې په ولکه کې دی د رادار یو مرکز هم په نښه شوی دی. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطلب اوریدل شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په افغانستان کې پر ښځو بندیزونه په دې سبب شوي دي چې دا مېرمنې له رواني ستونزو سره مخامخ شي. دا چې د افغانستان په کومه سیمه کې دغه رواني ستونزې د نورو سیمو په پرتله پراخې دي وروسته یې په راپور کې درته وایي. نیم وروسته ورځو چې سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي په تیرو دوو میاشتو کې د شاوخوا سلو افغان کډوالو جنازې له ایران دی ولایت ته ورلېږدول شوي دي. دا چې دغه کډوال ولې ایران ته تللي وو ولته وژل شوي دي له کور نیو سره مو وړاندې په راپور کې خبرې کړې. وروزګان ته ورځو چې د ناچاودو توکو څخه خلک شکایت کوي چې باید له سیمې ورک شي.
دا منځکا ښه په صحیح توګه وګوري په صحیح توګه پاک شي ځکه دا خلک ډېر په وهم کې دي نه په خپل ځکه کې کار کولای شي نه په خپل سره کې کار کولای شي
د نړۍ مسایل هم درته لرو نو مطالعه مو مشتمل تیا وړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني یو د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې پر خوځو جنو د لګیدلو محدودیتونو نور نخوال لکبله د افغانو میرمنو رواني ناروغي زیات شوې دي د یو ان ایچ سی آر ویان دی پرن پاجنیو کې په ویجول شوې غونډه کې له خوځو سره د تاوتری خوال د مخنیوي د کمپاین په مناسبت په افغانستان او نړۍ کې له هغه خوځو سره چې د دې نخوال لکبله زیان من شوی د تاوتری خوالې بوګنون کشمیري شریکه کړې دي جزئیات په دې راپور کې
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وای د افغانستان او نورو هیوادونو څخه باندې 8 میلیونه خځې او نجونې چې خپل مینو څخه په جبري ډول بې ځای شوې دي د جنسیت پر بنسټ د تاوتری خوالې لړې کچې ګواښونو سره مخامخ دي د یو ان ایچ سی آر وایان دي شابیا منټو پرون په جنیف کې د سرګندونو پر مهال یادونه وکړه چې په افغانستان کې خځې د دین اخوالو لکبله لروانی ناروغي سره لاس گریوان دي میرمن منټو وویل د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی په نړۍ کې له بشري حقوقو د سرغړونو تر ټولو پراخه بڼه ده هغه خبرداري ورکړ چې دا ګواخ د هغونجونو او خځو لپاره لا زیات دی چې په ټولنو کې جګړې روانې دي او یا دوی لخپلو کورونو وتلو ته مجبور شوي دي میرمن منټو په ځنګړی ډول د افغانستان یادونه وکړه چې د طالبانو د روسي محدودیتونو لکبله خځې او نجونې په ډیر ناوړه حالت کې ژوند کوي
په افغانستان کې پر خځو او نجونو زیاتیدونکو محدودیتونو د کورنۍ تشدد پراخه کچه او په ټوله کې مخ په خرابېدو اقتصادي وضعیت د رواني ناروغیو بحران پراخ کړی دی د یو ان ایچ سی آر همکاري موسسه د هغو ناروغانو د شمیر د زیاتیدو خبره کوي چې روغتیایي مرستو ته اړتیا لري
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې چې میرمن منټو په پرونی غونډه کې وړاندې کړل په هغه هیوادونو کې چې کړکیچونه پکې روان دي د جنسي تاوتریخوالي موارد د تیر کال پرتله په سلو کې 50 زیات شوې دي چې په سلو کې 95 لخځو او نجونو سره شوی تاوتریخوالی دی د یو ان ایچ سی آر د وایان په وینا دا راپورونه د اصلي حقیقت کوچنۍ بیلګې دي په جنیف کې په پرونی غونډه کې میرمن منټو او نورو ګډونوالو میرمنو له خځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د شپږ ورځنی کمپاین یادونه هم وکړه د دې کمپاین په مناسبت د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم پر خپل ایکس پانه په افغانستان کې لښپګم ټولګي د لوړو ټولګیو د زده کوونکو پر تعلیم د بندیز یادونه یو ځل بیا کړې او ویلي دي چې دا کار د تعلیم لپاره د اساسي بشري حقوقو هغه سرغړونه ده چې هیڅ راز توجیه نلری د سازمان لیکلی دی چې طالبان باید جنو ته اجازه ورکړي چې خوندځي او تولاړي شي او هغه پلمې د نورې باندې کړی چې د خپل تبيزي اجنډا د پرمخ بیولو لپاره یې کاروي د طالبانو حکومت د هغو راپورونو په اړه چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې د خځو او جنو له حقونو د سرغړونو په اړه خبر شوې دي خبرګون نه دی خوده خو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې تل دا خبره کړې ده چې دوی د خځو حقونو ته د شریعت د احکامو په چوکاټ کې درناوی کوي
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته په نیمروز ولایت کې سیمه ایز طالب چارواکي وایي چې په دوه میاشتو کې د شاوخوا سلو افغانو کډوالو جسدونه له ایران څخه دغه ولایت ته لیږدول شوي دي د یو شمېر دغو کډوالو کورنۍ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په وژل شوو کې ډېر هغه اړ کسان دي چې د کارموندلو لپاره ایران ته تللي وو تفصیل په دې راپور کې
دا مسیر رو اینا به چوران نرسیده ماشینشان تصادف کرده بین از اینا 9 نفرشان شهید شده و 12 نفرشان زخمی هستن
په ایران کې افغان کډوال چې د خپل کورنۍ د نه غړو د مړینې په ویر ناشته هغه چې د موضوع د اساسیت لامل نه غوړي نو موصلي غږی پر راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل چې د تلې په نه هم د شپې شاوخوا 12 نیمې بجې د کورنۍ د شغړی غوښتل په غیر قانوني ډول ایران ته نه نشي چې موټری د ایران پولیسو د ډزو او تعقیبولو وروسته لکانو ډک باروډونکو موټر سره ټکر وکړ د د پټوکو په دې پیښه کې د کورنۍ نه غړي چې درې ماشومان دي مړه او 12 نور ټپیان شوي. هغه زیاته کړه،
کله چې دوی له افغانستان څخه ایران ته روان وو زموږ د کورنۍ دیش غړي وو د سیستان او بلوچستان سیمې ته ورسېدل. په لاره کې د دوی موټر له یو درانه موټر سره ټکر وکړ. موږ 12 ټپیان او 9 شهیدان لرو. شهیدان ټول زما د کورنۍ غړي دي. ماما، کاکا او ورور مې شهیدانو کې دي.
هغه زیاته کړه چې ټپیان او مړي د سروان سیمې زاهدان روغتون ته ولېږدول او د ټپیانو تر درملنې او د قانوني مراحلو له تیرولو وروسته یې جسدونه نیمروز ولایت ته انتقال کړل چې له هغه ځایه بیا فاریاب ولایت کې خاورو ته وسپارل شول. په فاریاب ولایت کې هم یو شمېر سرچینې د 9 کسانو مړینې او د 12 کسانو ټپي کېدل تاییدوي. ټپیانو وژل شویو ته نږدې یو کس چې د هم نه غوښتل د ورته لامل له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
دا بې وزله خلک وو چې د ګوډۍ نه درلودلو له امله ایران ته ولاړل او هلته دا پیښه وسوه. نه تنه یې زموږ د کورنۍ غړي دي. اووه یا اته کسان ټپیان شوي، ځینې یې ښه دي، ځینې یې نه. یو شمېر یې په ایران کې پاتې دي. دوی له ښار څخه لرې دي، هیڅ شی نه لري او وضعیت یې خراب دی.
یوې بلې افغان کورنۍ چې نه یې غوښته نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د کورنۍ غړي یې د ایران د پولیساتو لخوا په ډزو کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په نیمروز کې د طالبانو حکومت د والي مرستیال سید سلیمان آغا بهیر ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې د شاوخوا 100 افغان کډوالو جسدونه له ایران څخه نیمروز ولایت ته لیږدول شوي دي. ښاغلي بهیر سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې په ځینو ورځو کې له ایران څخه نیمروز ته ان د 500 افغان کډوالو جسدونه هم راځي. دا راپورونه په ایران کې د افغانانو د اعدام او د هغو افغان کډوالو پر وړاندې د ایراني پولیساتو ځواکونو له مرګونو اقداماتو وروسته خپاره کیږي چې غوښتل یې له غیر قانوني لارو ایران ته دننه شي. د ایران د بشري حقونو سازمان د نومبر په 4 اعلان کړی و چې د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیسې په ایران کې د افغانانو د اعدام لړۍ پراخه شوې او له 2022 کال راهیسې په ایران کې نوي افغانان اعدام شوي دي. هممهاله په وروستیو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا پر افغان کډوالو د ډزو په اړه هم ګڼ شمېر راپورونه خپاره شوي دي. د بشري حقونو سازمان هاله وش د اکتوبر په 14 راپور ورکړی و چې د ایران سرحدي ځواکونو د سراوان په کلګان سیمه کې د 300 افغان کډوالو په یوې ډلې باندې ډزې کړې چې غوښتل یې ایران ته دننه شي، چې په پایله کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. هغه څه چې د طالبانو حکومت د لومړیو څېړنو وروسته تایید، خو د ایران حکومت یې ردوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې افغانان د نړیوالو ملاتړ وړ دي او هغه هڅه کوي چې په افغانستان کې روان وضعیت باید ټول جدي ونیسي. تفصیل د سپوږمۍ په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د ټول شموله عدالت او حساب ورکونې پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې روان وضعیت باید د ټولو وجدانونه ولرزوي. ښاغلي بینټ د پنجشنبې په ورځ د نومبر په 23 جنوا کې د جنسیت په برخه کې د عدالت او حساب ورکونې په نوم کنفرانس کې وویل چې د افغانستان خلک د نړیوال ملاتړ مستحق دي او د دوی غوښتنه عدالت او د هغو کسانو څېړنه او محاکمه ده چې د افغانستان په وړاندې مسؤلیت درلود. هغه په دې غونډه کې چې د ځینو اروپایي هیوادونو استازو او یو شمېر سیاسي فعالانو د ښځو او بشري حقونو مدافعینو لکه شکریا بارکزی، فوزیه کوفي، فرشته عباسي، شهزاد اکبر، اسیلا وردک، حبیبه سرابی او زهرا جویا ګډون درلود، د افغان ښځو او نجونو د اساسي حقونو لکه د حرکت ازادي، زده کړې او کار پر بیرته ورکولو ټینګار وکړ. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي طالبان ځواب ویونکي ګرځول وو په دې هیواد کې د مسؤلیت منلو او عدالت د تضمین لپاره د جامع او هر اړخیز میکانیزم پر اړتیا ټینګار وکړ.
زه غواړم افغانستان کې د یو باثباته ټولګډونه او د ټولو د حقونو درناوي کوونکو او هوسا هیواد د جوړیدو لپاره د حساب ورکولو او پراخ عدالت پر اهمیت بیا ټینګار وکړم. زه د افغانستان د خلکو چې لا هم لوی زړورتیا او استقامت ښیي ډیره مننه او قدردانی کوم. څه چې په هغه هیواد کې روان دي باید زموږ وجدانونه ولړزوي.
Our consciences. They demand and deserve our support, solidarity, and protection.
د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د بشري حقوقو فعال شکریا بارکزی چې په دې غونډه کې ګډون درلود. ازادي رادیو ته وویل
سربیره پر هغه هم په افغانستان کې د شذو په وړاندې تاوتریخوالی ته او د بین المللي قوانینو پر اساس د عدالت او حسابدهي لپاره دغه غونډه یو اړینه په موقع او مؤثره غونډه وه. تر ټولو ښه خبر خوم دغه و چې شپږ هیوادونه د چیلي په همکارۍ سره چې لوکزمبورګ، فرانسا، کوستاریکا او مکسیکو هم و دوی خپل شکایت نړیوال جزا محکمې ته د طالبانو د کرونو پاک لباندې وړاندې کړل چې دا په خپل لفظ او خپل ذات کې هم یو ستر لاسته راوړنه په اوسنۍ شرایطو کې افغان میرمنو ته بلل کیږي.
په دې کانفرنس کې په ځانګړي ډول د طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د حساب ورکولو د چوکاټ پر انشټوالي هم تمرکز وشو. ګډونوالو د طالبانو د سیاستونو د جنسیتي اپارټایډ په توګه د طبقه بندۍ لپاره د قانوني تدابیرو پر اړتیا هم ټینګار وکړ چې د دوی په وینا د ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک ظلم ښکارندوی کوي. طالبانو تر اوسه د دې کانفرنس په اړه خبرګون نه دی ښودلی خو تل یې ټینګار کړی چې د دوی حکومت د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي. شنون کې په ځانګړې توګه حقوقي کارپوهان او د بشري حقوقو فعالان استدلال کوي چې طالبان د اسلامي قوانینو تفسیر د منل شویو اصولو پر ځای د دوی د محدودونکو سیاستونو انعکاس دی.
ازادي رادیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. وسلواله او یاغیانو له دور زنیو جګړو وروسته پرون د سوریه حلب ښار نیولای دی. دی وسلوالو چې زرګونه کسان پکې و خپلې حمله د تیر چهارشنبه پورس پیل کړي او په ترڅ کې د سوریه د شمال لیدیځ کلو ښارونو ته ننوتل. ترکیه د سوریه د حکومت د مخالفو وسلوالو متحده ایالاتونو د کورد وسلوالو ملاتړ کوي. تفصیل په دې راپور کې
په سوریه کې وسلوالو مخالفینو پرون د حلب ښار د لویدیز په لمنو کې دوه موټر بم چودنې وکړې او ورپسې له دولتي ځواکونو سره جګړه پیل کړه. د خبر د سوریه د جګړې یوې څارون کې ډلې ورکړای دی. ځینو ترکی رسنیو لسیمې راپور ورکړای چې د حکومت وسلوالو مخالفینو د حلب پر اویا سلنه سیمو ولکه ټینګه کړې ده. د سوریه رسنیو هم پروند د حمله خبر ورکړ او وی ویل چې د حلب په هنتون تنجدې د خار په مرکز کې یو توغندای لګیدلای چې د دوه محصلانو په ګډون څلور کسانی وژل دي. مرستندوی ټولنی وایي چې د دې جګړو په نتیجه کې زرګونه کورنۍ لخپلو مینو بې ځای شوې دي او ځینې عامه خدمات په ټپه ولاړ دي. د سوریه حکومت تر اوسه د سوریه په ختیځ خار حلب کې د نخټو او د وسلوالو مخالفینو د پرمختګ په اړه څه نه دی ویلي خو کرملین پرون پر حلب د وسلوالو مخالفینو برید د سوریه پر ځمکنۍ بشپړتیا تیرایو بل او په سوریه کې د قانون د حاکمیت د اعاده غوښتنه یې وکړه. د ترکیه پوځي چارواکي چې د سوریه د اپوزیسیون ملاتړ کوي وایي پر حلب حمله په یو ځانګړي سیمه کې محدود عملیاتو چې د دوی په وینا له غو ځایونو څخه به د استوګنې پر سیمو حمله کړي. ترکی چارواکي د هم وایي چې له دې سیمو څخه د ترکی ځواکونو په شاتک د دې سبب شو چې وسلوال پراخې حمله وکړي. دا له شاوخوا اتو کلونو وروسته پر حلب د وسلوالو مخالفینو لومړنی برید دی. په دې سیمه کې د سوریه دولتي ځواکونو په 2014 کال کې د روسیې او ایران په مرسته د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات وکړل او هغوی له دې سیمو وایستل خو دا ځل د دولت د پوځي عملیاتو نښې نښانې نښکاري. له 2011 کال پر وروسته موده کې چې د بشار اسد رژیم په یو هر اړخیزه جګړه کې ښکیل شو، په 2014 کال کې د حلب عملیات د جنگ د برخلیک په ټاکلو کې مهم رول ولوباوه. هغه مهال د سوریې ځواکونو د روسیې او ایران په ملاتړ حلب له څو اونیو کلابندۍ وروسته له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه کړ. په سوریه کې د وسلوالو د ناڅاپي حملې په منځني ختیځ کې چې له یوې خوا د حزب الله او اسرایلو او له بلې خوا د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ جګړې پکې روانې دي، ناامني نور هم زیاتوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کونړ سرکنو ولسوالۍ چې په تیرو کلونو جنگونو او د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو کې کورنه جمعتونه خوندي رنګ شوی و، د همدې بریدونو په وجه ډیر خلکو یې خپلې مینې او سیمې پریښوي او په نورو ځایونو کې کډوال شوي و. خو اوس ډیر دغه خلک بیرته خپلو ورانو ویجاړو کورونو ته راستانه شوي دي. د دې تر څنګ د ستنه شوو کورنیو ماشومان هم بیرته ښوونځي او ته ځي، خو د دوی په خبره باندې چې ښوونځي ودانۍ نه لري. تفصیل له سیمې په دې راپور کې ورو
شونکړی دره د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ اړوند د ډیورند کرخې ته څیرمه پرته ده چې په تیرو کلونو کې جګړو او د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو سخت ځپلې ده. دلته ډېرې کورونه کنډواله شوي او یا هم د شونکړی د لیسې په شان د خاورو پر ډیریو بدل شوي دي. لیسه کې پوخوا د زده کوونکو بیروبار زیاتو، خونځي ودانۍ درلودله، زده کوونکو یې د باد باران یخنۍ او ګرمۍ پروا نه لرله. دا غم ورسره نو چې باران به کتابونه کتابچی او جامې لمدې کړي. هر څه سم روانو خو جګړو او د پاکستانی پوځیانو بریدونو هغه هر څه ویجاړ کړی دي. دوه تنو زده کوونکو احسان الله او محمد آصف ازادي راډیو ته وویل د سرپنا نشټوالی په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي او ډېرې وختونه ترې درسونه پاتې وي.
مونږ د مکتب تعمیر نه لرو، د خاورو په سر درس وایو، فرش نه لرو، دلته باران ډېر کیږي، زمونږ کتابونه خرابېږي، جامې هم خرابېږي او خو حاضرین نشو ورکولې کله چې هوا خراب وي.
مونږ او تعمیر نشته لري ول شونکړه په لیسه کې ډېر شاګردان څه بخوي. مونږ ایم اسلامي امارت ته وته نه لچ مونږ تعمیر جوړ کی او مونږ ډېر پر شک مشکلات کې نشه اسمان دلاندې په باران کې وبخوي.
د خوځي د سرپنا نشتون یوازې د کوون کې مشکلات سره نه دی مخ کړي، بلکې خون کې او مسولین بیا وای دومره زین نه لري چې ل باران په کې کتابونه او اسناد خوندې کړي. مولوی عبدالغفور عابد راته وویل زده کوونکو ته د درس ورکول لپاره هر ورځ په غرنۍ او کګلیچنو لارو کې دوه ساعته په پخو مزل کوي. د هغه په وینا په خپل ستړیا نه دی خو د سرپنا نه موجودیت خفه کړی دی.
بیخی دغه څه کده دغه بارډر ته نږدې ساحه ده او سار دغه ځای ناراضو دغه لسه ده. شاګردان هم ډېر لري، ځن زمونږ دا لرو چې تعمیر هم نشته دی. د شنه اسمان د لاندې ورځنی درسي بهیر دا چلو او د شاګردانو او د اداري کتابونو د حفاظت لپاره زم نه لرو.
زده کوونکي او ښوونکي ټول لمرستندوی ادارو او سرپرست حکومت غواړي چې ورته د تعمیر غم وخوري او دوی له وسنۍ او مشکلاتو خلاص کړي. د دې راپور تر خپرېدو پورې په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي و چې په ولایت کې له 1500 زیات خونځي موجود دي چې ډېرې ودانۍ نه لري او د یاد مشکل هواري لپاره هڅې پیل کړې دي. دا یوازې د سرکانو ولسوالۍ اړوند د شونکړې درې کلی کورونه او خونځي نه دي چې د تیرو جګړو او پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو لامل وران ویجاړ پراته دي، بلکې له 2010 زیږدیز کال را په دیخوا د ډیورن کرخې سره نږدې بشمیره کلی د توپونو په ګولۍ وشتل شوي چې خلکو ته پکې د سر او مال زیانونو رسیدو سربیره دغه سیمې له اصلي اوسیدونکو هم خالی شوې دي. که څه هم چې اوس دغه بریدونه په نشت حساب دي، خو بیا هم ډېرې کډوال خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي او څوک چې تللي هغوی هم د سرپنا او نورو اسانتیاو د نه موجودیت له امله کړاوونه ګالي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
له دې سربیره اوریدونکو تاسو کولی شئ چې موږ ته په واتس اپ کې پیغامونه راولېږي او د خپلې سیمې ستونزې راته وایست. زه تاسو ته د واتس اپ شمیره وایم 00 3 2 1 5 0 1. کولی شئ چې په دې شمیره پیغام پریږدي، موږ ستاسو پیغام بیا د هرې خبرې خپرونې په پای کې خبرو. وسمو روزګان ته ورسو. د روزګان اوسیدونکو له هم د ماینونو له خطر سره مخامخ دي. د روزګان ولایت اوسیدونکو وایي چې د تیرو جګړو له پاتې ناچاو د توکو ماینونو سره ژوند کول ورته ستونزمن شوی دي. دوی زیاتوي چې ګڼې سیمې له هم د ماینونو له خطر سره مخ دي او ماشومان په ځانګړي توګه د دې ګواښ اصلي قربانیان دي. د سیمې خلک د حکومت او نړیوالو موسسو نه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دي سیمه د ماینونو او ناچاو د توکو څخه پاک کړي ترڅو هغوی په ډاډه زړه خپل ورځنی ژوند وکړي او ماشومان ښوونځیو ته لاړ شي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې سیمې دی له ماینونو او ناچاو د توکو پاک شي ترڅو وکولای شي په ډاډه زړه خپل ژوند ته ادامه ورکړي. دی وايي د جګړو له پاتې شونو سره ژوند کول د دې د ماشومان او لویان ژوند له جدي خطر سره مخ کړي دي. د دې سیمې خلک د حکومت او نړیوالو موسساتو نه غواړي چې د ماینونو پاکولو هڅې ګړندۍ کړي ترڅو ماشومان په ډاډه زړه ښوونځي ته لاړ سي او کروندګر خپل کرنیز فعالیتونه پرته له ویرې ترسره کړي. دا خبرې د حاجی نور محمد دی چې د خپل کلي یو ماشومې څو ورځې وړاندې د ناچاو د توکو له امله ټپي شوی. حاجی نور محمد وای په دغه ولایت کې د ماینونو د موجودیت له امله نه یوازې ماشومان بلکې ټول کورنۍ له جدي خطر سره مخ دي. د اورزګان ګڼې سیمې لا هم د ماینونو په جدي خطر کې دي او د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې د ناچاو د توکو شتون خلکو ته د ژوند اسانتیاوې سختي کړي دي. خلک په یوه خوله له حکومت او نړیوالو مرستندویو موسسو څخه غوښتنه کوي چې باید ژر تر ژره لاس په کار سي ترڅو د دې سیمې د ماینونو له خطر څخه پاکې کړي.
موږ د امارات څخه او د دغه نړیوالې موسسو څخه مداهله ده چې دا منطقه ښه په صحیح توګه وګوري، په صحیح توګه پاکه شي، ځکه دا خلک ډېر په وهم کې دي، نه په خپل مځکه کې کار کولای شي، نه په خپل سرای کې کار کولای شي. بس
موږ د ټولو سزا غوښته چې موږ دا سیمه پاکه کړو. موږ هیڅ غوښتنه بل نه لرو چې موږ دا مځکه پاکه کړو. نه دي بدونه چې خوشاله شي چې بشي ډېر زیات به خوشاله درار څه موږ ته مهم مځکه ده چې پاکه شي.
د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د امنی کومندانی ویان بلال روزګانی وای دوی دغه ولایت ګڼي سیمې هغه چې ماینونو پکښې کې کرل سي ولا ماینونو پاکي کړي دي، خوای بیا هم د دوی هڅې روانې دي.
اسلامي امارات له بیا وکمنې دوه څخه ورسته د امنی کومندانی د انجینری ټیم په توسط د اسلامي امارات مجاهدینو هغه سیمې ټوله له ناچاو د توکو او پخوانیو شخصو ماینونو څخه پاکي کړي دي چې په تیر کې د جګړې زیات تمرکز وباندي. د چ په دې ورستوي کې د مرکز ترنکوټ اړوند په کوټوالو سیمو کې یو ماشوم د نارنجک د یوې ناچاو د مرمۍ په توسط زخمي شوی دی. موږ بیا هم ټول ولسون ته ډاډ ورکو چې زموږ مسولین سیمې ته رسیدلي دي. ان شاء الله دا غي سیمې ته سپیا بکیږي که خدای کول پراتلونکي بیا لا سپیر سره نه مخامخ کیږي.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو د ماینونو له دوامدار خطر څخه ځوریږي. هغه غواړي چې د دې د ژوند د لوی سنځګې د یو همکاري لاري حال سي. د ماینونو پاکول نه یوازې د دې سیمې خلکو ته د ژوند دا ډور کوي بلکې د دې راتلونکي نسل لپاره یو خوندي چاپیریال هم برابروي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو
څلرويش ساعته
دویم نیمای کې درته تاندې څنګه پروګرام لرو خطر غوړاندې ورس